באמריקה רג רדיו אשנה רדיו אשנה
סדאי
د افغانستان د اولس مشر اشرف غنی مشاور احمد ضیا وایی چې په بل میاش کې بعد طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ راشي. د عراق واو او ملیشو د تکرید د خار محاصره سخته کړې ده او په سومالی کې د امریکا د بی پی لوټ الوتکې په وی حمله کې د بوکو حرام د ډلې یو لوړ پوړی غړی وژل شوی دی. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې لومړنۍ نیم ساعت خبرونه کې باول خبرونه واورئ، ورپسې د ترکیې د اقتصادي حالاتو په باب یو رپورت لرو، بیا په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو د زندان کېدلو په باب یو رپورت راوخلو، ورپسې د افغانستان د سیاسي حالاتو په باب د یو سیاسي مبصر وحید مجدا مرکه لرو، او په اخر کې هم سر مقاله مهیروي. خدا دې اول د خبرونو تفصیل.
د ښه حکومت کولو او اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر غنی ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود ویلي دي چې بل میاشت به د طالبانو سره په خبرو کې ډیر پرمختګ وسی. هغه وویل چې طالبانو هم د سولې د خبرو سره علاقه څرګنده کړې ده. اکرام شنواری د کابل څخه په دې حقله نور تفصیلات راکوي.
د خ حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان جمهوریت ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود وی چې دا غو تمایلاتو لمخې چې د سولې خبرو په برخه کې د حکومت مخالف وسلوالو پولیسو کې لیدل کیږي، د بل میاشت مخالف وسلوال سره د سولې په خبرو کې زیات پرمختګ تمه لري. د خ حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د جمهوریت ځانګړي استازي د پنځمې پورس په کابل کې د نیالګیو د خدلو د بهیز پرانیستو په وغونډه کې خبري اعلان کړی چې د ملي والي د حکومت په دننه کې مخالفانو سره د سولې د ټینګیدلو د پروګرام ګرام د پرمخړلو په برخه کې کومه ستونزه نشته دي او د حکومت په دلنه کې په دې حق له یو عمومي تفاهم شته دي.
ما ان شاء الله ان قریب شاهد تغییرات خاص بده او تمایلات
خغلی زیویل مونږ به ان شاء الله په نږدې کې د بلونو شاهدان وو. سعودي طالبانو په لیکو کې هم خورا زیات تمایلات شته چې د خبرو می سره شي. هیله لرم چې بل میاشبه مونږ د سولې په برخه کې د پامور پر مختګونو شاهدان وو. احمد ضیا مسعود د ملي والی په حکومت کې د افغانستان د حکومت مخالف او سوال سره د سولې د خبرو په باب د نظر اختلاف د نشټون پاک لا د سرګندونې په داسې حال کې کړی چې تیر سه شنبه د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مارشال محمد قاسم په هم د لومړي تلین یوې غونډې ته په وینا کې یوازې د حکومت هغه مخالف وسلوال سره د سولې او روغې جوړې د امکاناتو یادونه وکړه چې د خاغلی عبدالله په وینا تر روسي جلو سره خپل اړیکې پرې کړي.
اگر حاضر به مذاکره شدن استقبال میکنیم.
خاغلی عبدالله ویل که خبرو ته حاضر شي هر کله کو که خبري وکړي ما کولیت تن ورک له تاریخوالي لاس واخیس دا د ټولو کور دی. نو غواړو چې څوک د تابید وي، خو که څوک ور بلول د امتیاز وسیله ګرځوي امتیاز نه ورکول کیږي. د افغانستان د چارو سیړونکو د خاغلی عبدالله دغه تندو سرګندونو څخه داسې وانګیرله چې ګوندې د ملي والی د حکومت د مشرانو ترمنځ د خپلو مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو تر سره کېدو په برخه کې لا هم د نظر یووالی نشته دی. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو آصف بکتاش امریکا غږ ته چې د یادګنی چې اوس هم د افغانستان په حکومت کې د وسلوالو مخالفانو سره د پخلینې په برخه کې دوه نظرونه موجود دي.
د کندهار د ولایت پولیسو عمومي قومندان جنرال عبدالرازق وایي چې د هیومن رایټس واچ په نامه د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې د طالبانو په غوښتنه په افغانستان کې د جنګي جنایتکارانو لیست خپور کړی دی. د کندهار څخه عزیز الله پوپل په خپل راپور کې ویل دي چې جنرال عبدالرازق ویلي دي چې پورده او د ملي امنیت پور مخکنی رئیس اسدالله خالد او د بلخ پور والی عطا محمد نور باندې د بشري حقوقو د دغه مؤسسې له لوري د جنگي جنایتونو تورونه د طالبانو په اشاره لګول سوی دي. جنرال عبدالرازق چې پرونده پنځشنبه په ورځ په کندهار کې یو غونډه توینا کوله وویل چې درې میاشتې مخکې په عربي اماراتو کې د سولې د خبرو په وخت د طالبانو استادو ملګرو ملتونو ته ویلي وو چې دوی د قومندان رازق اسدالله خالد او تا محمد نور په موجودیت کې فعالیت نسی کولای. جنرال عبدالرازق ویل چې په روان کال کې څه د پاس څلور سوه حکومتي عسکر او پولیس په جنګ کې وژل سوي او تقریبا اووه سوه تنه نور زخمي سوي دي.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه. عراقی قواو او ملیشو د تکریت شهر محاصره محکمه کړې ده او هلیزلی کوي چې د غشار د اسلامي دولت له جنگیالیو څخه ونیسي. د یاغیانو د توپونو ډزو او د بمونو چاودنو د اردو د عسکرو او رضاکارو جنگیالیو پرمختګ سوکه کړی دی. عسکرو او ملیشو په دې اونۍ کې په دغه ښار باندې چې د اسلامي دولت د ډلې کلک مورچل دی د دوو خواو څخه حملې پیل کړې دي. د دې تعرضي عملیاتو قومندانان وایي چې د دوی عملیات چې دوهمې اونۍ ته رسیدلې دي ورو ورو او په تدریجي توګه پر مخ روان دي. یو تورن جنرال د فرانسې خبري اجانس ته وویل چې موږ په یو ډېره حساسه او دقیقه جګړه اخته یو، ځکه چې موږ په داسې ځکه کې پر مخ روان یو چې بمونه پکې شخصوي دي او غلچکۍ ډزې روانې کیږي. د یو لوی شیا ملیشیا مشر هادی الاميري وویل چې ملیشیا په تکریت کې دوه چانس لري، تسلیمېدل یا مرګ. په سومالیا کې د امریکا ځغ منابعو رپورټونه ورکړي او ویلي دي چې په یو موټر باندې چې د شباب د ډلې چارواکي پکې سپاره وو د امریکا بې پیلوټه الوتکې حمله کړې او د شباب د مبارز ډلې یو لوړپوړی غړی وژلې دي. د سومالیا چارواکو او شباب ته نږدې ځینو کسانو د امریکا ځغ سومالی خبرونې ته وویل چې بې پیلوټه الوتکې پرون د پنځشنبه په ورځ د بارډيري د جنوب لویدي شارګوټي په اطرافو کې په یو موټر باندې حمله وکړه. د سیمه ایزو منابعو له قوله دغه موټر د ادنګرار وو او ګرار د الشباب د امنیتي چارو امنیت یو لوړپوړی غړی دی. ویل کېږي هغه د هغو وسلوالو کسانو سره اړیکې درلودې چې په 2013 کال کې د کینیا په یو مارکیټ باندې په حمله کې څه د پاسه 60 کسه وژلي وو. منابع ویل دي چې دغه موټر د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې تباه شوی او ګرار وژل شوی دی. امریکایي چارواکو تر اوسه د حمله نه ده تایید کړې. مخکې شباب ویلي وو چې د سومالیا په یو سیاسي مشر باندې د حملې په وخت لږ 8 کسه وژلي دي. د روسیې د جمهور رئیس ناتاخ دیمتری پیسکوف پرون د پنځشنبه په ورځ هغه اوازې رد کړې چې د هغه هیواد د دولت مشر صحیح ستونزې لري. پیسکوف ایکو ماسکوي رادیو ته وویل چې د شپېته کلن جمهور رئیس بشپړ روغ رمټ دی. کله چې دغه مطبوعاتي منشي څخه دا پوښتنه وسو چې ښاغلی پوتین ش کلک د لاس روغبر کولای شي، نو هغه جواب ورکړ چې د جمهور رئیس لاسونه خورسوي دي. پیسکوف دا تبصره په داسې حال کې وکړه چې په روسي ژبې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې زیات خپرې شوې دي چې وایي ښاغلی پوتین یا ناروغ دی یا مړ شوی دی یا د قدرت څخه لیرې شوی دی او یا د هیواد په حاکمه دستګاه کې دننه د سیالو ډلو ترمنځ په شخړو او مخالفتونو کې راګیر دی. د روسیې جمهور رئیس د مارچ د میاشتې د 15 نیټې راوروسته چې د ایټالیا د صدر اعظم ماتیو رینزی سره یې وکتل په عام محضر کې نه دی لیدل شوی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتینمیر خبرداري ورکړی دی چې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو مقابل په جګړه کې یوکراین ته د مرګانیو وسلو ورکول به دا جګړه خطرناکه او دایمي کړي. شتینمیر پرون د پنځشنبه په ورځ دلته په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره تر کتلو وروسته دا وینا وکړه. هغه د ستراتیژیکو او نړیوالو چیرونو په مرکز کې اوریدونکو ته وویل چې یوکراین ته د داسې وسلو ورکول به روانه جګړه د کنټرول څخه وباسي. هغه دا پیشبیني هم وکړه چې که د روسیې طرفدار یاغیان د یوکراین د ماریوپول د ستراتیژیکي بندري ښار د نیول د پاره خپل هلزل ته دوام ورکړي، نو د یوکراین د وسلوال کولو د پاره به په امریکا کې دننه او د هغې څخه د باندې فشارونه زیات سي. د متحده ایالاتو د میزوري د ایالت د فرګوسن په ښار کې پرون د پنځشنبه په ورځ 3 ساعته وروسته له هغه د پولیسو په دوه صاحب منصبانو باندې ډزې وسوي او ټپیس وله چې د دغه ښار د پولیسو قومندان استعفا وکړه. د رپورټونو په اساس په هغه باندې د عدلي وزارت تور لګولی و چې په دې ښار کې د پولیسو لخوا نژادي توپیر کیږي. دا پیښه هغه وخت وسوه چې مظاهره کوونکي د فرګوسن د پولیسو د سټیشن مخې ته راغونډ شوي وو. یو صاحب منصب په اوږه او بل په مخ باندې وشتل شوی دی. توقع کیږي چې دواړه به شسي. چارواکي فکر کوي چې دا ډزې د توپنچې وې او د 140 مترو په واټن شوي دي. د دې ډزو په اړه پولیسو د یو کور ته لاشي وکړه او درې کسه یې نیولې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د پنځشنبه په ورځ دلته په واشنگتن کې د چاپیریال د بدلون په اقتصادي نتیجو باندې خبرې وکړې. کیری د اټلانټیک د شورا د نړیوالی انرژي په مرکز کې وینا وکړه او ویل چې د مځکې په آینده باندې قمار وهل په داسې حال کې چې نتیجه هم معلومه نه ده تر بې پروايي اوښتی او ښکاره غیر مسؤلانه کار دی. دا د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، په ترکیه کې د هغه ملک د جمهور رئیس او د مرکزی بانک د رئیس ترمنځ د جنجالونو لکوله د ترکیه د مروج پیسې یعنی لري ارزش ډیر زیات کم شوی دی. د امریکا غا خبريال دورین جونز د اسلام آباد نه د اوبخې د استانبول نه په دې باب یو رپورټ را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوغلو د دې وعده کړې ده چې د هغې مالی ستونزې د لرې کولو لپاره به مداخله وکړي چې د هغې له کبله د ترکیه مروجه پیسې لیره دومره رالوېدلې چې په خوا یې ډېر کم ساری لیدل شوی وو، او هم دغه جریان د ترکیه د اسهمو په مارکیټ ډېر بد اثر کړی دی. دغه جنجال هغه وخت را پیدا شو چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د خپل ملک د مرکزی بانک پر رئیس له دې کبله سخت اعتراضونه پیل کړل چې هغه په دې کې بریالی نه شو چې د سود نرخ په فوق العاده ډول راټیټ کاندي. مګر د ترکیه جمهور رئیس ښاغلی اردوغان اوس وایي چې هغه به د خپل ملک د مرکزی بانک د رئیس سره وګوري او د هغه سره به د دغو مالی جنجالونو په باب خبرې وکړي. په ترکیه کې د اقتصادي چارو یو ماهر اتالیا یسل ده وایي چې اوس نړیوال مارکیټ د هغوی ملاقات ته منتظر دی. هغه وایي
Today we have seen the currency calm down a bit and the stock exchange appreciate, which I think is because
نن منتدا سرګند شو چې د پیسې یعنی لری ارزش سومره راول وېد. دا سمو مارکیټ خراب شو او هغه زه فکر کوم چې پنګا چون کې دې ته منتظر کړي چې د هغوی ملاقات به مثبت نتیجه ورکړي، او زه هم امید لرم چې دغه سکار به وشي. مګر زه لدینه دار لرم کچاري سم جوړه و نشي نو بیا به په مارکیټ کې وزلزله جوړ شي. د ترکیه صدر اعظم خغلی دا اوغلو په نیویارک کې د امریکا د مشهورو پنګا چونکو سره هم کتلی، مګر د اقتصادي چارو ماهر یا سل دا وای دا فکر کوي چې په ترکیه کې اصلي قدرت د جمهور رئیس په لاس کې دی، او صدر اعظم د مارکیټ د خکولو لپاره ډیر کم څه کولای شي. هغه وای
There was really no certainty that Davutoğlu had a handle on the affairs or that he would have the final word.
واقعاً د دې ډار نشته ده چې خغله دا وغلو دې دغه چارې سرته ورسی، او یا دې هغه کله چې ترکیه ترستون شي په دې باب دې اخیری کوم خبره ولري. ټول اقتصادي ټیم د اعتبار له درکه د مشکلاتو سره مخامخ دی. له بلې خوا د ترکیه د صدر اعظم مرستیال د مرکزی بانک نه دفاع کړې ده. هغه وایي
Bu konuda Merkez Bankası'na artık bu noktadan sonra herhangi bir şey söylenmemesi gerekir.
Zo fikir ne kavum ki da desem haberi vi ki sadaya merkezi bankta vay ki karuna desem ne di. Da da kanun na sargalavana au da hagui pa karunu ki mudakhila ganal ki deshi. اقتصادي ماهرین وایي چې امریکا ته د ترکیه د صدر اعظم د تاک سره سره بیا هم د امریکا سیټي بانک خپل سهمونه د 800 میلیونو ډالرو په تاوان په یو ترکی بانک خرڅ کړی دي چې دا په خپل د یو قوي منفی پیغام معنی لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوردونکو د امریکا غږ نه تاسو د ازادۍ د رادیو پیغام واورید، او دا هم بل رپورت. د نشئی توکو په ضد د مبارزې د ځانګړې سارنوالۍ مسؤلین وایي سکل پولیسو د نشئی توکو د هغو لویو لسو قاچاقبرانو له شمرې له جملې نه نهته نیولې دي چې د کورنیو چارو وزارت پولیس کې شامل او تعقیب لاندې وو. په دې باب ممتاز بهیر د کابل له مقتدا رپورت را لګلی دی.
د جرمونو مسکراتو او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د ځانګړي سارنوالۍ مسؤلین وایي په افغانستان کې پولیسو د تیر کال په پرتله سږ کال د نشئی توکو زیات شمیر قاچاقړونکي نیولې دي چې ورکه نه هتن لوی قاچاقړونکي هم شامل دي. د دغه ځانګړي سارنوالۍ عمومي رئیس یار محمد حسین خیل امریکا غږ ته وویل چې سږ کال پولیسو د کورنیو چارو وزارت په لیست کې د شامل شویو لسو لویو قاچاقړونکو له شمیرې څخه نه هتن نیولې او د یو بل د نیولو هڅې هم روانې دي.
تقریبا دوه نور هم نیول شوي چې اته تر نه پوري به شاید نیول سوي که یو نفر تر سلا وخت پات د شاید تر اخر د کال هغه هم نیول سي. خدا دې کشفي اورګانو اجرات کي چې پروس کال نه سکل یو تعداد قاچاق کړون کی زیات نیول سوي دي چې هغه کې هم ډیر خاص کسان دي چې هغه نمونه به چې حکم نهایی سي رسانو سره به شریک کو چې دغه هغه ډیر عمده قاچاق بران هم نیول سوي دي.
خغلی حسین خیل پر روان کال کې د نیول شو نه لوی قاچاقونکو د نمونه له خودلو څخه ډډه وکړه او ویل چې د محکمې لورستي پریکړه څخه ورسته به نمونه افشا کړي. خو له بل خوا د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبد الله ناجی نظری امریکا غږ ته وویل چې د حاجی بالته په نوم د بدخشان ولایت یو تن اوسیدونکی د نشئی توکو د قاچاق په تور د پولیسو لخوا نیول شوی دی. ویل کیږي حاجی بالته د نشئی توکو د نړیوالو قاچاقونکو له ډلې څخه دی چې د امریکا متحده ایالاتونو په تور لیست کې هم شامل دی. عبد الله ناجی نظری ویل حاجی بالته سکل هغه مهال په کابل کې پولیسو ونیو چې د حج له مراسمو څخه افغانستان ته راستون شو.
حاجی بالته تحقیقا زمانی که از سفر حج بعد از دید قربان از سفر حج برمیگرده د میدانوی
حاجی بالته کله چې د قربانی لختر وروسته د حج له سفر څخه بیرته راستنیږي په هوایی ډګر کې نیول کیږي. تور نور باندې وو په اړه پښتنې موجود وي. موږ هم هڅه کړې چې پوښو خبره سره ډول ده، خو حکومت ور باندې د قاچاق تور لګولې دا چې څومره شواهد موجود دي سرنوالی او محکمې پورې اړه لري. د هغو شمیرو له مخې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا اعلان شوي د روان کال په لسو میاشتو کې له 2000 څخه زیات لوی او واړه قاچاقونکي په افغانستان کې نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې د نشئی توکو له نیول شوو قاچاقونکو څخه نږدې 200 ټنه بیلابیل ډوله نشئی توکي هم کشف او ضبط شوي دي. د غراز د جرمونو مسکراتو او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې سارنوالۍ د معلوماتو له مخې په همدې موده کې د نشئی توکو د قاچاق په تور نیول شوي 501 لس قاچاقونکي هغوی ته سپارل شوي دي چې د 401 کسانو قضیې د هغوی له څېړنو وروسته ابتدایي محکمې ته استول شوي دي او پاتې نورې قضیې لا هم د هغوی د څېړنو لاندې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، او دا د یو ځل بیا مهم خبرونه واوري. د خو حکومت او اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر غنی ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود ویلي چې بل میاش بعد طالبانو سره په خبرو کې ډیر پرمختګ وشي. هغه ول چې طالبانو هم د سولې د خبرو سره علاقه څرګنده کړې ده. د کندهار د ولایت د پولیسو عمومي قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې د هیومن واچ په نامه د بشري حقوقو د سارنې مؤسسې د طالبانو په غوښتنه په افغانستان کې د جنگي جنایتکارانو لیست خپور کړی دی. له کندهار نه عزیز الله پوپل په خپل راپور کې ویلي چې جنرال عبدالرزاق ویلي دي چې په ده او د ملي امنیت پر مخکنی رئیس اسدالله خالد او د بلخ په والي عطا محمد نور باندې د بشري حقوقو د دغې مؤسسې له لوري د جنگي جنایتونو تورونه د طالبانو په اشاره لګول شوي دي. د عراق قواو او ملیشو د تکرید د خار د محاصره سخته کړې ده او هلې ځلې کوي چې دغه خار د اسلامي دولت د جنګیالیو نه بیرته ونیسي. د یاغیانو د توپونو ډزو او د بمونو چاودنو د اردو د عسکرو او رضاکارو جنګیالیو پر مختګ سوکه کړې ده. عسکرو او ملیشو په دې اونۍ کې په دغه خار باندې چې د اسلامي دولت د ډلې کلک مورچل دی د دوو خواوونه حملې پیل کړې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سلاکار احمد ضیا مسعود وایي په راتلونکي میاشت کې به د طالبانو سره په خبرو کې ډیر پرمختګ وشي. هغه وایي چې طالبانو هم د سولې د خبرو سره علاقه څرګنده کړې ده. همداشان د پاکستان ورځپاڼو اکسپریس ټریبیون او پاکستان ټوډے د پاکستان د فوځي مقاماتو له قول لیکلي دي چې د افغانستان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پاره حیاتونه ټاکلي دي او ضرب خبري پیل شي. مونږ د افغانستان د سیاسي چارو د دوو تحلیلګرانو سره مرکې کړي دي. د پاکستان دغه دوو ورځپاڼو اکسپریس ټریبیون او پاکستان ټوډے لیکلي چې د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا خاص استازي پر اول پندای کې د پاکستان د لوی درسي سره کتلې دي او د طالبانو سره د سولې د خبرو په باره کې ورسره غږېدلې ده. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار هم ویلی دی چې د افغانستان حکومت او طالبانو د خبرو لپاره کمیټه ټاکلی. سوال دا دی چې د سولې مخامخ خبرو ته زمینه مساعده ده، سوله به ټینګه شي او کنه. د سیاسي چارو تحلیلګر وحید مجده وایي د دې خبرونو پر راپورټونو شک لري. هغه وایي
هر وخت چې په افغانستان کې د سولې او د پاکستان د نقش په باره کې شک اظهار کیږي، بیا د پاکستان اکسپرس، مخصوصا اکسپرس تریبیون اخبار چې آیسای سره نږدې دي، هغه بیا یو خبر چاپوي، یو خبر خپروي چې دغه د مذاکرات نږدې دي. په دې څو ورځو کې د افغانستان په سیاسي خبرو اترو کې چې دلته وشوه د څو مناسبتونو په هغه کې ډېر کسان د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش څخه ناخوښي څرګنده کړه او ویل چې پاکستان افغانستان تیر بسی او دا یو بله لوبه ده چې پاکستان شروع کړې ده.
دا د شک ځای ولې پیدا شو، ولې داسې تبصرې وشوې؟
په پارلمان کې د مشرانو جرګې مشر مسلم یار دا خبره وکړه چې پاکستان په دې صداقت نه لري، ځکه چې ځینې راپورونه او گزارشات راغلي دي له مختلفو منابعو څخه چې په ځینو ځایونو کې پاکستاني کسان د پاکستان مقامات طالبانو ته ویلي دي چې تاسو خپل بیرغونه تغییر ورکړئ، خپل روش او خپل جهادي حرکت چې دی هغه تغییر ورکړئ. او داسې ننګوسې دي په افغانستان کې چې د سولې دا پروګرام چې دی د داعش جوړولو لپاره دی، دا جګړه ختم شي او بل جګړه شروع شي. نو په همدغه دلیل ډېر کسان په دې باور دي چې پاکستان صداقت نه لري. داسې مسایل چې مطرح شو په افغانستان کې او په رسنیو کې راغی، د هغه په عکس العمل داسې خبرې اوس په پاکستان کې توده شوې دي چې مذاکرات شروع شوي دي، په داسې حال کې چې نه مذاکرات دي او نه خبرې دي. اصلا طالبان هغه اصلي ډله د طالبان چې ملا عمر داوی مشکې یاوی د دې جریان څخه اصلا خبر نه دی او وایي چې موږ په جریان کې نه یو.
محترم وحید مجده صاحب، د پاکستان د دوه ورځپاڼو لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي دانیل اف فیلډمن په راولپنډي کې دی او د پاکستان د پاوس په مرکزی دفتر کې راحل شریف سره کتلي دي. د لیدنه کتنه پرون شوې ده د سیشن به پورس، او بیا ویل شوې دي چې امریکا د دې خبرو ملاتړ کوي، مګر امریکا به په دې مخامخ خبرو کې نه. سرتاج عزیز هم دا خبره کړې ده چې دوه خواوو کمیټه ټاکلې دي زر به د خبرې شروع شي، مګر د خبرې چیرته کیږي د باره کې معلومات نشته ده. خو د افغانستان حکومت غواړي چې د هغه ډلې سره یا د طالبانو د هغو نمایندګانو سره خبرې وکړي چې هغه د ملا عمر د ډلې خلک وي. د افغانستان حکومت د نورو طالبانو سره خبرو ته حاضر نه دی. د دغو خبرو چې واقعا کیږي که نه کیږي، چیرته کیږي، د امکاناتو په باره کې ستاسې نظر څه دی؟ دغه فیلډمن چې د دې خبرو دپاره د زمینې د مساعدولو کوشش کوي، دا خو به واقعي خبره وي؟
ګوره، اصلا دا هم د امریکا د نماینده یو ملاقات دی.
بله،
دا خو یوازې د ځینو ورځپاڼو یعنی ادعا دي چې پخوا هم دې ډېر درواغ ویلي دي. همدغه دوه ورځپاڼه پخوا هم داسې خبرې نشر کړي دي. دا بالکل غلطه خبره ده. تر اوسه پورې کمیټه جوړ شوې نه دي، افغان حکومت په دې کې خبر نه دي. نو دا څنګه کمیټه دي چې هغوی جوړ کړي دي او افغان حکومت پرې خبر نه دي، طالبان پرې خبر نه دي؟
خاغله مجدوی و بل مهمه مسله دا ده چې ترنن ورځې پورې د ملا عبدالجلیل په نامه د یو کس نوم اخیستل کیږي، ولکه چې هغه د پاکستانیانو په وساتت د ځینو کسانو سره خبرې هم کړي. ملا جلیل د طالبانو په وخت کې د خارجه وزارت سیاسي معین وو. خاغله مجدوی اوس هم دا سړی د سولې په خبرو کې اخوا دی خوا کیږي. نو که د اصلي طالبانو د ملا عمر د خلکو سره خبرې ونشي، د سولې راوستل او ټینګېدل به سخت وي. د طالبانو سره د سولې په باره کې د افغانستان د حکومت په هڅو کې شک نشي کېدلی. خو د حکومت نه بهر ځینې داسې سیاسي ډلې، افراد او ټولنې شته چې سوله غواړي، مګر د سولې د میکانیزم مخالفت کوي. نو په میکانیزم کې څه مشکل دی او حکومت ولې اول دغه میکانیزم نه جوړوي؟ د کابل د پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی په دې نظر دی چې د سولې د مذاکرو دپاره باید اول اصول وضع شي او بیا خبرې وشي. دا هغه سره زموږ مرکه په دویمې سهارنۍ خبرونه کې مهیروي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. سومالیا چې په ختیځ افریقا کې واقع هیواد د قومي سیالۍ وچکالۍ او په نتیجه کې قاطع ځپلې او توندلارې افراطي ډلې حملو په سر راخستې وه. د 2012 کال د سیاسي انتقال د بشپړ کېدو نه راپه دې خوا مهم ګامونه اوچت کړي دي. په داسې یو هیواد کې چې وخت د ګډوډۍ او تاوتریخوالي سره سر لګاوه، په امنیت او اقتصادي وده کې د ښه کېدو هیلې څرګندې شوې دي. امریکا په دغه ټولې پروسې کې د سومالی د خلکو په څنګ کې ولاړه وه، په امنیت او حکومتداري او د بشري مرستو پر سوالو کې ورسره مرسته کوي چې د دیموکراتیکو موسسو په قوي کولو کې کومک وکړي او په خپل ثبات کې خواله راولي. د دې لپاره چې د سومالیا پرمختګ په رسمیت پیژندل شوی وي او د سومالی سره زموږ د هیواد نږدې روابطو په نظر کې نیولو سره، جمهور رئیس بارک اوباما په سومالیا کې د امریکا د سفیر په حیث پخوانی ډیپلوماټ کاترین دانانی انتخاب کړی ده. امریکا د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د سومالی فدرالي حکومت نه په رسمیت وپیژند او د هغه وخت نه را په دیخوا د امریکا سومالی د دو اړخیزو روابطو په عادي کېدو کې مهم اقدام دی. په 1991 کال کې چې د هغه وخت حکومت بې ثباته شوی وو، زموږ سفارت په سومالیا کې تړل شوی وو او امریکا د سومالی د چارو په باره کې ډیپلوماسۍ له نیروبینه پر مخ بیوله. په تیرو 15 کالو کې امریکایانو سومالی ته پر لپسې سفرونه پیل کړل چې رسمي کارونه پر مخ بوزي. کله چې امنیتي شرایط اجازه ورکړي، نو په نظر کې دا چې په مقدشو کې به سفارت په کار نه پیل وکړي. په داسې حال کې چې سومالی په تیرو 2 کالو کې پوره پرمختګ کړی دی، خو بیا هم ډېرې ستونزې او ګواښونه په مخ کې لري. د الشباب تروریستي ډله چې د القاعده سره ارتباط لري کمزورې شوې ده، مګر ماتې نه ده خوړلې. حکومتي خدمات مساوي نه دي او په لسګونو زره سومالیایان د تاوتریخوالي له کبله له خپل کورو کلي نه بستل شوي دي. د دې لپاره چې پرمختګ ته دوام ورکړل شوی وي، د سومالیایانو لپاره به مهم امتحان دا وي چې له امریکا او بین المللي انډیوالانو زیاته مرسته لاسته رانه وړي. مګر دا د دې د مشرانو پورې اړه لري چې خپل وفاداري او اختلافات تر شا پرېږدي او د دې وعده ورکړي چې د عامې ښېګڼې لپاره به په ګډه کار وکړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
خبرې اترې،
گفتو شنود،
ستاسو نظر،
پرسش شما،
لا مقامات سره
و با تحلیلگران.
پا پختو
و بدری
لا امریکا غک آشنا رادیو نه،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ د آشنا رادیو د خبرونو په همدې ځای پای ته رسیږي. بلنه درکو د ریښتیا خبرونه ته چې سوشل میډیا وروسته خبره شي. تر هغه ستاسو نه اجازه غواړو. د خپل پامان خوشاله اوسئ.